دا مشال راډیو د مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي بل منظور کړی. افغان روس مشر مسعود اندرابی د ملي امنیت سرپرست ټاکلی او د شام زیاتره اپوزیشن ډلې له حکومت سره د سولې پر خبرو کولو سلا شوي. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منظور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه چې پر ماشومانو د جنسي تیری مجازاتو ترمیمي بل نومیږي. د منظور شوي بل تر مخه به اوس د اووه پر ځای لس کلن کس ماشوم بلل کیږي، او که ورباندې جنسي تیری وشي نو عامل ته تر عمر قید پورې سزا ورول کیدی شي. همداراز که پر ماشوم د تیری هڅه وشي نو مجرم ته به له یو کال نیولې تر اوو کلونو پورې د قید او تر 15,000 روپیو پورې د جرمانې سزاګانې اورول کیدی شي. دا ترمیمي بل به اوس سینټ ته وړاندې کیږي او که منظور شي نو د ولسمشر له لاسلیک سره به قانون شي. د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن په راولپنډی کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی. د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې ویلي په پرونۍ لیدنه کې د افغانستان جوړ جاړي بهیر د ژر بیا پیلولو باندې موافقه وشوه چې په هغه هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره لار هواره شي. بیان زیاتوي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچرډ اولسن هم په غونډه کې موجود ول. د پاکستان حکومت وایي د یکشنبه یا اتوار له ورځې بعد د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او ګیس او هند د ګیس نل لیکې پر پروژې کار پیل شي. د پاکستان دولتي راډیو نن سهار ویل د تاپی په نوم د دې پروژې پر عملي کولو به لس ارب ډالره خرچه راځي. دا نلیکه یا پایپ لاین به 1,015 کیلومتره اوږد وي او له ترکمنستان به هر کال 3 ارب مکعب میټره ګیس جنوبي اسیا ته ورکوي. ټاکل شوی چې دا پروژه په 2013 زیږیز کال کې بشپړه شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته وویل تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخواني مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله.
د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له ښاغلي اندرابی صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلي نبیل صاحب خپله استعفا له ما سره شریکه کړه، خو د دوی په خپله خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله.
په غونډه کې پر اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سربیره نور لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلود. رحمت الله نبیل تر استعفا مخکې د چهارشنبه یا شورو پر ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه پر افغان حکومت انتقاد وکړ او لیکلی ویل چې پاکستان د طالبانو اصلي دوست او ملاتړی هیواد دی. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټی او وایي ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د سازمان مشر روبرتو زیویدو تیر ماښام وویل راتلونکې اونۍ د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د ډبلیو ټی او په غونډه کې بعد افغانستان غړیتوب منظوري ورکړل شي. افغانستان له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې د دې نړیوال سازمان غړی شي. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کورنۍ جګړې سیاسي حل په مخه راتلونکې میاشت له حکومت سره خبرو کولو ته سلا شوې دي. د سعودي کانفرانس مشر نن ویل د سعودي عرب په مرسته په 2 خبرو کې اپوزیشن استازي سلا شول چې راتلونکې میاشت له پایله به د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دوی کې د اسد رژیم زغم وړ د دمشق د له سیکولر سیاستوالانو نیولې تر سخت دریځ اسلام پالو یاغیانو پورې له 100 زیات استازي شامل دي. په دې لړ کې د بېلابېلو ډلو ګډ خپور شوی بیان وایي د غونډې ګډونوال له هغه مشخص مهالویش سره سم خبرو ته تیار دي چې ملګري ملتونه به پر سلا شي، خو اپوزیشن د خبرو لپاره یو لوی شرط ایښی دی او هغه دا چې د جمهوري انتخاباتو او حکومتدارۍ عملي کولو لپاره د بشار الاسد او د ملګري د انتقالي بهیر په پیل کې له واکه لرې شي. امریکا په چټکۍ دا موافقه ستایلې او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا د شام سولې خواته مهم اقدام بللی دی. روسیا، امریکا او ملګری ملتونه نن په جنیوا کې د شام بحران په اړه خبرې کوي. د روسیې بهرنیو چارو مرستیال وزیر گینادی گاتیلوف وایي هیواد به په شام کې د ترهګرۍ ضد ګډو هڅو پیاوړي کولو لپاره خپله لایحه وړاندې کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې سیال سرګی لاوروف نننۍ غونډې ته د ورتګ پلان نه لري. دوی به راتلونکي اونۍ له یو بل سره په مسکو کې ویني. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی وایي د ملګرو ملتونو چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیاله وبخې د منځنی ختیځ چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیاله ان پیټرسن پر نننۍ غونډه کې د واشنگټن استازیتوب کوي چې پکې به نوموړي د اوربند چوکاټ او جوړښت ته د رسیدو هڅه وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې د عراق له شماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. نوموړي تېر ماښام خبریالانو ته ویل حاضر سات له عراق د سرتیرو ایستلو سوال هم نه پیدا کیږي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت وکړي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د ترکیې او عراق کړکیچ کمولو په موخه له ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په ټلیفون خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو په عراق کې پر روانو حالاتو خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې په داسې طریقه د وروستیو ترنګلتیاو کرار ول مهم دي چې د عراق خپلواکۍ درناوی وشي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد له هڅو سره پوره همغږي وي. ترکیه له تیل کال راهیسې له بغداد سره په همغږي موصل ته نږدې خپل سرتیری چې د روزنی ماموریت برخه دي ځای پر ځای کړی دي. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته غوږیست. زموږ غږ په منځنۍ سپاس پک سوی وشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری بل منظور کړی دی. هلته پر ماشومانو د جنسي تیری د اوبه خیال ته شنون کی وای چې د قبایلی سیمو ماشومان زخت ځپل شوی دی.
هنګامي حالات کې مونږ د پارا چایلډ پروټیکشن ډیسک جوړو.
د پاکستان وزیر اعظم ثناء الله زهرای د بلوچستان د اعلی وزیر څوکۍ ته نوماند کړی دی. په ننګرهار کې شینواری سلا شوې دي چې د امنیت ټینګښت په مخه با اقدامات کوي.
انا راتوم چې شینواری او په وسلواني ډله کې په احترام سره کوم سره بده کوي.
او په روښانه مستقبل خبرونه کې درته د کمیونټي سکولونو استادانو مشکلاتو حال درکوم. مشال راډیو سروسی. لومړی ورزو ته ورزو. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منظور کړی دی. تېر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مساوده وړاندې کړه. د منظور شوي بل تر مخه که پر یوه کس پر ماشوم د جنسي تیری کولو جرم ثابت شي نو ورته د عمر قید سزا اورول کېدی شي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورس د پاکستان قومي اسمبلی د فوجداري قانون ترمیمی بل 2015 منظوري ورکړه. بل د قانون او انصاف وفاقي وزیر سنیټر پرویز رشید وړاندې کړو. بل کې ویل شوی دی چې ماشومان جنسي تیری تر بلل، د دوی ویډیو یا تصویرونه جوړول، د ماشومانو کاچاک او په دوی جسمانی یا ذهني تشدد دا ټول په جرم کې شمارل کیږي او د دې لپاره کم تر کمه سزا یو کال کېد او زیاته سزا اوه کال کېد دی. د سره سره تر اوه لک روپو پورې جرمانه به هم وي. د دې ترڅنګ د جنسي تیری کولو سزا په سیوا کېدو عمر کې تر سول شوې ده. دا راز د ماشوم د عمر حد د اوو کالو نه په سیوا کولو لسو کالو تر سول شوې دي. د بل په حق لا د وفاقي وزیر پرویز رشید وینا و چې د سره به ماشومان د زهني جسماني او نفسیاتي بدسلوکي نه په امان شي. د قومي اسمبلی د منظورې وروسته به اوس دا بل سنټ ته لیږل شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو پر ضد د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف په مرسته په ناورینونو کې ځپل شوي او بې کوره شویو ماشومانو لپاره یوه اداره جوړه کړې چې موخه یې د قبایلي سیمو ماشومانو ژوند، تعلیم او روغتیا ساتنه کول دي. تفصیل شبیر جان راکوي.
دا زیارت په ورځ پیښور کې د اف ډی ایم ای یا په قبایلي سیمو کې قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې په قبایلي سیمو کې په بیړنۍ حالاتو کې اغیزمن شوي ماشومانو او زنانو لپاره د دغه ادارې پرانستا وکړه چې پکې د اف ډی ایم ای او فاټا سیکریټریټ چارواکو نه علاوه د یونیسف چارواکو هم ګډون وکړلو. د ایف ٹی ایم ای یا پقبالی سمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې دا اداره د هغه ماشومانو لپاره پرانسته کم چې په بیړني حالاتو کې بے کوره شوي دي یا اغیزمن شوي دي او د لپاره دوی سره د یونیسف مرستې ترلاسه دي. د یادې جوړ شوې ادارې مشره شمع اسد مشال لیډو ته په دې باب لوایي
دا مونږ یو سټریټیجی لانچ کړه چې کم کې یونیسف مونږ سره 2013 مونږ ته دا سپورټ راکړ دی خو ایف ڈی ایم ای جی سی سی چې کم ده د ماشومانو لپاره خزو لپاره بوډاګانو لپاره مزورانو لپاره کار کوي او هنګامي حالات کې چې کم ده نو مونږ د دې لپاره چایل پروټیکشن ډیسک جوړو ومن وی آر اف فسیلیټیشن مونږ دا انشور کوو چې د دې حفاظت دی اغلتا په هنګامي حالت کې او چې کله دې بې کور شي او چې کله دې اغلتا خپل ځایونو ته لاړ شي نو چې دا ماشومان د غیب تحفظ دي.
دستور کې برخه خستون کې د یونیسف په پیښور کې مشر فرانسوا کمپانډو مشال لیډو ته ویل چې یونیسف لاندې هم په پاکستان کې د ماشومانو هر قسم مرستې کړې دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل دغه مرستو ته دوام ورکړي.
ایشوز ویچ آر فیسډ بای چلډرن اند ویمن ان ایمرجنسی
زنانه او ماشومان چې په بیړني حالاتو کې کوم ستونزو سره مخ وي هغه ډېر زیات دي. خو زه به دا وخت په خصوصي توګه د نننی پروګرام حواله سره خبر وکړم. کله چې موږ په بیړني حالاتو کې د ماشومانو د تحفظ یا د خېګړې خبره کوو نو زموږ مطلب وي چې څنګه به په ماشومانو تشدد دی باندې په ماشوموالیا کې د کار روزګار د دوی خرڅول یا سمګل کول د دوی استحصال دوی لپاره غورځول او په دوی د دغه بیړني حالاتو نفسیاتي او معاشرتی اثراتو سرنګ مخنیوي وکړو او دین علاوه دغه شان نور مرستې کول دي. په قبایلی سمو کې د زنانو د خېګړې لپاره د یو تنظیم مشره ډاکټر بیگم جان وایي چې قبایلی سمو زنانه او ماشومان د دغه خرابو حالاتو له وجې ډېر سو بایلل او باید د دوی هر قسمه مرستې وکړي شي.
زنانه یو جونګړه وایي یو کور او یو آباد او یو سیټینګ او غریبو کامیرو کنه هغه د دین اوران شو پاتې شو ماشوم زما قبایل ماشوم چې کوم دی کنه هغه دومره سفر شو چې 50 کال پریورس لاړل د دې ایجوکیشن سفر شو د دې هیلث سفر شو د مینټلی ډیسیبل شو نستی په ټیټه شو سوالګر شو
د پمړل د ایف ډی ایم ایل اخوا جوړ شوې یاد اداره چې چایلډ پروټیکشن ان ایمرجنسی په نوم جوړ شو په قبایلی سمو کې د بیکورو شو ماشومانو د تعلیم او تربیت نه علاوه د صحت او نور اسانتیاګانې ورکوي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
دا ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون یو غړی نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان نوی اعلی وزیر څوکۍ ته نوماند کړی. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې د 2013 زیږدیز کال تر انتخاباتو وروسته په مری کې د مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټۍ ترمنځ شوې موافقه به عملي کوي او د نېشنل ګوند ډاکټر مالک بلوچ ځای به ثناء الله زهرای نیسي. پښتنه دا ده چې آیا د نوي وزیر اعلی لراتک سره د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې د بدلون امکانات شته او که څنګه؟ د دې پښتنې ځواب خدای نور ناصر راکوي.
د جمهوریت په مازیګر د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دغه هیواد د وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میاں نواز شریف په مشرۍ کې په یو غونډه کې پریکړه شوې چې له مری معاهده سره سم به اوس د پاتې 2.5 کلونو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر څوکۍ د مسلم لیگ نون له غړي نواب ثناء الله زهري سره وي. لمړی محمد د دې غونډې په اکله د پښتون خامل له عوامي ګوند له صوبایي صدر او سینیټر عثمان کاکړ څخه وپوښتل.
مری معاهده سره د مول اول اوري چې دا ویلې چې پښتون خامل هم پارټي ځان ته هم هیستري لري او تاریخ لري چې کوم خبر کوم پښتو کوم معاهده وکي پاک سر په سر کې پراخي نو لږه د تاسو ولې چې کوم خبر ولا تر ټول مخکې د پښتون خامل هم پارټي چیرمن خپل خبره ښه شو ام میټینګ نواز شریف پکې او نشن پارټي د مالک صاحب د جنجو صاحب او د مسلم لیگ نو ټول قیادت پکې
په کوټه کې د مسلم لیگ نو د ځینو غړیو په خبره نواب ثناء الله زیری به په راتلونکو څو ورځو کې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ تر استعفا وروسته د نوي اعلی وزیر په حیث څوګند پورته کړي. خو ځینې رسنۍ داسې راپورونه ورکوي چې د نواب ثناء الله تر راتګ وروسته به کېدای سي چې په حکومت کې ځینې نور ګوندونه هم ورګټ سي. د مسلم لیگ نون د بلوچستان ویاند علاودین کاکړ په دې حق له مشال رادیو ته وویل د زهري تر وزیر اعلی کېدو وروسته به د دې فیصله کېږي چې د اپوزيشن ګوندونه لکه جمعیت علماء اسلام فی او عوامي نشتل ګوند په حکومت کې ګډوي او کنه.
نواب ثناء الله
بلخواته مو د بلوچستان په صوبه اسمبلی کې د اپوزیشن له مشر مولانا عبدالواسط څخه وپوښتل آیا جمعیت علما اسلام به په بلوچستان کې په حکومتي اتحاد کې شامل سی کیا واسی وایي دا فیصله به تر هغه وروسته کوي چې یو ځل د نواب ثناء الله زهري وزیر اعلی توب وویني بیا به په دې سوچ کوي خو د پښتون خامل عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا د دې په ځواب کې وویل دا سه هیڅ پریکړه سوی نه ده چې د اپوزیشن ګوندونه دي په حکومتي اتحاد کې ورګټ کړل سي
دا خبره ده سستان نه سره زه نه به څوک شامل دي نه باندې به څوک شامل دي دا به دا نېشنل پارټي د پښتون خامل پارټي د مسلمان نون دي د دې قیادت باندې څه ته کې چې نو خلک راولو نه راولو دا هیڅ خبره داش نه شته پدې
د یو لسم مې د وزیر دیار لستر ټول ټاکنو ورسته په مری شارګوټ کې د درجو حکومتي ګوندونو مسلم لیگ نون پښتون خامل عوامي او نشتل ګوند د مشرانو ترمنځ د لاسلیک سوی چې د دوی 15 کلن حکومت به په دوو برخو وېشل کېږي چې د لومړی هغه اعلی وزیر بیا ډاکټر عبدالمالک بلوچ او ورسته د دوی مکلونو لپاره به د مسلم لیگ نون غړی نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان اعلی وزیر به خدای نور ناصر مشال
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وای له کابل سره د اسلام آباد اړیکو پراخوالی لپاره د یو بل یو پله رول لوبول غواړي او همدا لامل دی چې دوی د واکمنو او اپوزیشن ګوندونو یو ډله جوړه کړي قیصر تیر مازیګر مشال رډټویل په دې لړکې باندې دوی د افغانستان پارلمان لغړو سره لیدنې کوي شونې کوي د بهرنیو چارو تګلارو جوړول د وفاقي حکومت کاروي خصوصي هم پکې خر کردار لوبول شي تفصیل غلام غوس را کوي
خیبر پختونخوا کې د واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو په مشرانو مشتمل د دغه ډلې مشر او د پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیګر له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلو سیاسي اړیکو لوجې دواړو خواو ته پختانه متاثر کیږي نو په دې وجه دوی غواړي چې د اړیکو د خکولو لپاره د پختونخوا صوبې ټول سیاسي ګوندونه په ګډه خپل کردار ولوبوي
دلته د موږ پختانه یو اتم پختنځي د خبرې یو دی خو دا فاصله باندې کوم پولیټیکل اختلافات راشي دا غیر په ځوانه زمونږ وړ شړ د چینو د پختانه متاثر کیږي موږ دا چې کم از کم موږ د کیدیو برج کردار دا کو موږ چې سور د موږ د پاکستان او د افغانستان نیوز کې اړیکو چې موږ یو پازیټیو رول پلی کو موږ د خواهش هم چې موږ د افغانستان د پارلمان سره او د افغانستان د نور
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د خکولو لپاره په دې ډله کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی یو غړی جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د افغانستان په اړه د سمي خارجه پالیسۍ لپاره هم خپل سپارښتنی مرکزی حکومت ته ورکوي
شروعونه زمونږ د موقف ته چې گاونډیان چې دي نو دا د دې سره به چې خطر وخته نو الوب په دې ریجن کې امن راځي الوب خوشحالي راځي الوب اقتصادي ترقی راځي موږ به د دې لپاره سفارښت ورکو چې کوم زمونږ خارجه پالیسۍ دا هغه لپاره به په دې کې ریکمنډیشن ورکو چې زمونږ د پدې تکه دا امانه او سوکاله دا پارا افغانستان سره دا هغه طرف ته زمونږه اپروچ څه پکار دی هغه سره زمونږه تعلق په کم لګر باندې پکار دی
په پیښور کې د سیمایزو چارو د مطالعاتي مرکز ایریا سټڈی سنټر مشر ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته دی لړکی وایي
خارجه امور د مرکز یعنی د فیډریشن معاملہ دا خو دنیا کې دا څه مثالونه خډیر دي چې ریاستونه یا صوبې چې دي هغه هم خارجي تعلقات کې بهتري راوستو لپاره کوششونه کوي ولشي پاکستان او افغانستان تعلقات چې دي هغه کې خواله راځي یا که خرابې راځي هغه ټول نه زیات اثرات چې دي هغه زمونږ په صوبې خیبر پختونخوا باندې دي نو ځکه د دې اسمبلی دا فرض جوړیږي چې یو بل سره یعنی افغانستان سره که تجارتي تعلقات وي که اقتصادي وي که سیاسي وي دې لپاره علي زلي دی وخی
پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي دوی به افغانستان د پارلمان د غړو او نورو ولسی مشرانو سره به نیخ پنیغه د اقتصادي سیاسي او ولسي اړیکو د پراخه کولو لپاره ملاقاتونه کوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای.
جمهوریت خبرونه خو به درته وروسته خبره کړو. په دې غړی کې د غړی په اخرنۍ 15 دقیقو کې درته روښانه مستقبل خبرونه خبرو. شنو کې وای، په اسلام آباد کې د آسیا زړه غونډې پر مهال د هند او پاکستان چارواکو تر لیدو وروسته هیلي پیدا شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د مسالو د هواري په مخه خبرې بیا پیل شي. خو پوښتنه دا ده چې که خبرې اترې بیا پیل شي، نو آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به د تلپاتې سولې ماحول جوړ کړي او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب مجید بابر راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه د نړیوالې غونډې پر مهال د هند او پاکستان د خارجه چارو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو نه پس یو شمیر څېړونکي په دې نظر دي چې د دغو دواړو حریف هیوادونو ترمنځ به د امن ځنډیدلي مذاکرات بیا بحال شي او په سیمه کې روان د تاوتریخوالي بهیر کې به کمی راشي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه دواړه هیوادونه له کومو وجوهاتو بیا یو بل ته نږدې کیږي. په لاهور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه امتیاز عالم وایي اوس نړۍ بدله شوې ده او د غدواړو هیوادونو سره هم دا ادراک پیدا شوې ده چې خپل تګلارو کې بدلون راولي.
زما په فکر دواړو هیوادونو ته وستا ادراک شوی چې له یو بل سره تر خبرو اترو کولو پرته بله چاره نشته، او بله دا چې په جنوبي آسیا کې اقتصادي هلې ځلې زیاتې شوې دي. د بېلګې په توګه د تاپی د ګیس د پایپ لاین منصوبه ده یا د کاسا یو زر د بجلی منصوبه ده. نو د جنوبي آسیا هیوادونه دا مهال د توانایي یا انرژي له لوږې سره مخامخ دي او د توانایي ټولې سرچینې په منځنۍ آسیا کې دي. د ډسمبر پر 14 د پاکستان او هند وزیر اعظم بیا روان دي د تاپی منصوبې پرانیستې لپاره. هلته به هم ملاقاتونه کیږي، او بل د ترهګرۍ پر ضد د ضربیازب په نوم د عملیاتو له کبله د پاکستان په تګلاره کې هم بدلون راغلی دی.
خو په نوی دلی کې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د خارجه چارو د سانګې مرستیاله ایډیټره میرمن آرتی تیکو سنگ بیا د دغو ملاقاتونو په اړه دومره خوشبینه نه ښکاري او زیاتوي چې دواړه هیوادونه خپل زوړ او اوچ ولاړ نظر پورین ختی دي.
کله چې موږ د دواړو هیوادونو ریاستي او خارجه تګلارو ته ګورو، نو دغه پالیسیانې په زړو فشارونو مبنی دي او دغه تاوتریخوالی به هم داسې موجود وي. که د هند خارجه چارو وزیر سوشما سوراج پاکستان ته لاړه شي او یا پاکستانی چارواکي هند ته راشي، دغه ستونزه به پر ځای وي. نو دا پوښتنه چې ګوندې په زړونو کې ښه بدلون راغلی دی، زما نیغ جواب دا دی چې نه، په زړونو او ذهنونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دا اوس چې موږ سګورو، دا یوازې تکتیکي بدلون دی.
خو کارپو امتیاز عالم وایي چې که پاکستان او هند پرویز مشرف په دوري حکومت کې د کشمیر په اړه د شوو پرمختګونو پریشه وی لړۍ هم د هغه ځای نه بیا پیل کړي، نو ممکن ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د پایدار امن فضا جوړ شي.
د مجید بابر رپورټ. مورد د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ څانګې مشر ډاکټر وقار علی شاه د تاریخ او کلتور د څېړنیز مرکز مشرۍ له دندې لرې کړل شوی دی. پوهنتون د دې اقدام وجوهات نه دي ښودلي، خو وایي نوموړي د سند په یوه بل یونیورسټۍ کې د خپلې وینا پر وخت ځینې لانجمنې خبرې کړې دي. منور شاه له ډاکټر وقار علی شاه سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې په هغه وینا کې څه ویلي ول.
په تفصیل باندې مې ورته وویل تاریخ چې دی دا د عربو د راتګ سره 1912 نه شروع کېږي، نه د 1350 نه شروع کېږي، نه د 1940 نه شروع کېږي، بلکې دا 5000 کلن زوړ تاریخ دی. او مخکې ویلر هم په دې باندې کار کړی دی، اعتزاز احسان هم په دې باندې کتاب لیکلی دی. خو هغه یا خو دی پې پوهېږي نه د خبرو باندې، اوس ورته ما لګې نیغې نیغې سپورې سپورې وکړي په پوه شو پې باندې، او یا هر څه چل چې وشو. خو په هغې کې مې ورته بیا دا خبره کړې وه چې دا کوم د تاسو ملي قهرمانان چې دي لکه په دې باندې هم کار پکار دی، کوم چې تاسو بالکل ډیسټورشن شوی دی تاریخ، دا ټوله د تاریخ لارې راته غلطه کړې شوې ده، دا اوس نه غېدل پکار دي. ځکه چې د مونږ خپل جنریشن پورې خلک چې دا خو کنفیوز دي، او موږ بچی چې دي روان نسلونه دوی ته خو پکار ده چې موږ صحیح تاریخ پرېږدو. کنه موږ اوس هم نه کوو، اخر به دا مونږ کله کوو.
دغه تاسو چې ذکر وکړو، نو د دې نه وروسته د قائد اعظم یونیورسټي وایس چانسلر بیا ویلي دي چې یاره د دې د مسلو سره تعلق نشته دی، او دغه چې کوم یو اضافي چارج تاسو دغه تحقیقي مرکز نو هغه تاسو نه اخیسته دی او مطلب هیڅ مسله نشته. خو تاسو چې رالی په خپل نو تاسو څنګه خبر شوئ؟ تاسو ته څه ویلی شو؟
خوند خبره دا ده چې وایس چانسلر په کې خپله مو کنه دی خو موږ سره تللی و کنه دی موږ بوتلی ولته کې نو هغه مو سټیج باندې مشر مېلمه کو او هغه پرې ټول دغه کې ناست و لکه دا نه چې نه دی ناست دی هغه په مخ کې دا خبرې شوې دي چې واپس رالم دلته لکه دا تاسو چې څنګه ذکر وکړو ویسی راته وویل چې یاره ما نه چاته پوس کړو چې د پاکستان په ضد پکې خبرې شوې دي. نو ما ورته وخندل ما ته خو موجود وې ورته به دې ویلي و کنه خو نه نه بس هېڅ مسله نه ده او بس هر څه خبره صفا شوه. څلور ورځې منځ کې تېرې شوې درېم ورځ باندې بیا راته سار ټلیفون وکړو نو راته ویل چې یاره ما باندې ډېر زیات دباو دی بار نه زه هغه دباو نور نشم برداشت کولی او بس هغه دا یې زه نشم ویلی زه د تا ډېر قدر کوم چې دا خبره شروع کړه. ما ورته په لنډو کې وویل ما ورته ویل چې یاره ما صرف دا ډایرکټوري په کار ده خو دا چیرمین یم غواړې ما زه استاد یم دا خبرې چې کومې دي ما زه د خلکو د خوشحالې دو لپاره نشم کولی په دې عمر کې زه تاریخ نشم دروغ کولی کوټ استوریا نیم درباري تاریخ دانانو وخت تیر دی او هغه به کوم چې په څه باندې زه کنوینس یم چې دا سیز ټیک دی. او بله خبره دا چې هغه وختونه نشته چې مونږ ته د خلکو د دې سرټیفیکیټونو ضرورت دی چې یاره زه ښه پاکستان یم که زه خراب پاکستان یم. او درېیم ده چې د تاریخ د پروفیسر په حیثیت باندې زه په دې باندې ښه پوهېږم چې یاره تاریخ څه شی دی څه شی نه دی ماته بل څوک څنګه تاریخ شي
صحیح ده دغه
په یونیورسټۍ کې
لای حمل په والا راته وایي
خداسې ده چې یونیورسټۍ خپل استادان چې دي هغه په دې باندې هغه د موږ دلته کې اکیډمیک سټاف اسوسییشن دی هغه په دې باندې اجلاس راغوستو د سلورم پورز باندې د ګل پورز باندې او په هغه کې هغه یو ډېر سخت ریزولوشن پاس کو خدای ورته وویل چې یاره په ورځو کې دنه دنه دا ارسه تاټیک نکل او زیادې موږ د پاغې کې د نوم نه دی اخیستی او ویل چې په سوشل ساینسز کې سینیئر موسټ پروفیسر چې دی دا د هغه د هغه عزت د ډیګنیټي خلاف ده چې تا ورته که داسې قسم ته نوټس ورکو دا د تا په خوښه خو به داسې نه وي که نه چې یاره غلم نه شي چې سړی څوک دی چې تا باندې پرېشر تر دومره زور پرې اچوي په تا باندې چې یاره ته د ادارې مشر هغه زور نه شي برداشت کولی او دا موږ نشو برداشت کولی په چې دا څومره اضافي ډیوټۍ نه چا سره دي هغه به درته پرېږدو.
ل ډاکټر وقار علی شاه سره مو د منور شاه مرکه اوریده. د پېښور ضلع ناظم ارباب اسم وایي د بیلابیلو بلدیاتي کارونو لپاره ورته د 810 میلیون روپیو بجټ منظور شوی دی. دی وایي دا پیسې به په بیلابیلو پرمختیایي کارونو او د پېښور اوسیدونکو ته د پاکو اوبو ورکولو لپاره لګوي. له ارباب اسم سره مجید بابر خبرې کړي دي او له دې پوښتلي چې د بیلابیلو کارونو لپاره یې څومره روپۍ ایښي دي.
دا بجټ منظور شوی دی او دې کې 20% پیسې چې دي د ایجوکیشن لپاره دي او 20% چې دي روډز لپاره دي 10% هیلت لپاره دي 5% ویمن ډیولپمنٹ لپاره دي او 5% یوت او 2% چې دي اګریکلچر لپاره دي او دې باقي چې دي نور کارونه لپاره دي 20% چې دي هغه ډرینکینګ واټر سپلای او سینیټیشن لپاره دي.
نو د دغه ټولو لپاره چې کومې د پیسې مختص شوی دي نو آیا د دې په اړه باندې تاسو پروجیکټونه یا پلانونه برابر کړی دي کوس به جوړوي؟
د دې لپاره چې دا خو بجټ منظور شو او د دې لپاره موږ پی سي 1 یا پروجیکټ برابر وو
دا پلانونه به تاسو ته د یونین کونسل درکې که تاسو د خپلو ممبرانو لخوا به دا پلانونه اخلي
دا زموږ ډیسټریکټ ممبر چې کوم دی هغه به دا پلانونه راپېټو.
بلر باب سه اپوزیشن چې په کومه اسمبلی کې دا غوي اپوزیشن لیډر دی سید ظاهر هغه دا داوا کوي چې دغه بجټونه په خپل خوخه خلکو لور کل کیږي او ټول ممبرانو ته صحیح برخه نه ورکل کیږي.
مو ټول سره ناستو ټول مشورداري په مشورې باندې دا بجټ جوړ کړی دی خدای پر رضامندۍ باندې او دا بچی دی کی بدی ثابت شي ټول ته خپل ډیو شیر ملاوي
دغه کارونو لپاره آیا کوم د شروع او د ختمېدو کوم نیټه ټاکل شوې ده چې را دا پلانونه به کله پوره تاسو ته درکې او کله په تاسو کار شروع کوي؟
دا سبا جون نه مخکې موږ رول ان شاء الله اگزیکیوټ کوو کنه او داس پر ډیپارټمنټ شو ته خایو هغه نه مسکیونه لې.
نو دا 800 میلیون روپیا به تاسو د جون تر میاشتې پورې به ختموي مکملي؟
اه ان شاء الله.
نو دومره لګ وخت تاسو د دومره کارونه کول شي؟
اه دا هو لګي دي نه مخکې مو ان شاء الله او بل خدای کون فور نون لپسبل ان ویګن.
نو دا لکه بل کال تا وړې دی
اورې دیم چې موږ پرې دونه ان شاء الله دا به ختمو د مسابته چې دا به سیم نه پر لګي.
د پېښور ل ضلع ناظم سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
زموږه په منځني سپاش پک سوې وشت کلو هرتز او ریز مکټول خبرونه په www.mashal.radio.com اوریدای شي. همدارس که پر فیسبوک تاسو موجود یاست نو MASHAAL بیا سپیس RADIO چې ولیکئ دا مشال رادیو پته ده. زموږ پاڼه خوخه کړی هلته تازه خبرونه شننې تبصری رپورټونه هر څه عمل ته ترلاسه کولای شي. ورسره ورسره ویډیوګانې هم هلته خبرو درته، نو هغه ویډیوګانې هم لیدلی شي او په هغې کې له موادو ګټه اخیستی شي. ورسره ورسره تاسو کولای شئ چې پر ټویټر MASHAALRADIO ولیکئ، موږ تعقیب کړئ او تازه خبرونه ترلاسه کړئ. په پیښور کې لس نیمې، په کابل کې لس بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بیل منظور کړی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه چې تر مخه یې کم کس پر ماشوم جنسي تیری وکړ نو ورته د عمر قید سزا اورول کېدی شي. د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن په راولپنډۍ کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی. د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر آی اس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې ویلي په پرونۍ لیدنه کې د افغانستان جوړجاړي بهیر پر بیا ژر پیلولو موافقه وشوه. په د پاکستان حکومت وایي د یک شنبه اتوار له ورځې بعد ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس نل لیکې پر پروژې کار پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته وویل تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخواني مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټی او وایي ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنۍ کورنۍ جګړې سیاسي حل په موخه راتلونکي میاشت له حکومت سره خبرو کولو ته سلا شوي دي. د سعودي کانفرنس مشر نن ویل د سعودي عرب په مرسته په دوه ورځنیو خبرو کې اپوزیشن استازي سلا شول چې د راتلونکي میاشت له پیله به د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د سولې خبرې وکړي، خو دوی شرط یې خیدي چې د جمهوري انتخاباتو حکومتداري عملي کولو لپاره دي بشار الاسد او د ده ملګري د انتقالي بهیر په پیل کې له واکه لرې شي. روسیا، امریکا او ملګري ملتونه نن په جنیوا کې د شام بحران په اړه خبرې کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې د عراق له شاماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. نوموړي تیر ماښام خبریالانو ته ویلي حاضر سات له عراقه د سرتیرو ایستلو سوال هم نه پیدا کیږي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالي رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه خپل درې کلي کې افغان حکومت د پاکستان، امریکا او چین په مرستې سره طالبانو سره د مذاکراتو په بیا پیل کولو اتفاق کړی دی. ادارې وایي په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع نورو هیوادونو هم د دې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړه خیس تعلقاتو کې د موجوده غلط فهمیانو، شکونو او اندېښنو په لرې کېدو کې کابل ته د پښتنو سیاسي مشرانو سفر او بیا په پیرس کې د وزیر اعظم نواز شریف افغانستان صدر اشرف غنی ترمنځ لیدنې مهم کردار ادا کړی دی. او دا خبره ثابته شوه چې خپل منځي رابطې غوره او مناسبه لار ده. ادارې په وینا چې د افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل کول مناسبه ګام دی او که د خبرو اترو دا لړۍ جاري وساتل شي نو د افغانستان په شمول په ټوله سیمه کې د امن، خوشحالۍ او پرمختګ یو نوی دور پیل کېدی شي. د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خبرو اترو عمل بیا شروع کېدو په حق لیکي چې د دواړو ملکونو دا فیصله چې بیا مذاکرات شروع کړي د ستاینې وړ ده. د ورځپاڼې په وینا دا ممکنه نه کچېرې دواړه هیوادونو او نورو خیرخوخو په دې حق لکار نه وي کړی. رسپانه لیکي چې دا هر څه اتفاقا نه بلکې د یو هڅې د لاندې مخې ته راغلي دي. کله چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو په پیرس کې ولیده او بیا په بینکاک کې د دواړو ملکونو د سلامتیا د مشیرانو ملاقات وشو نو په 9 دسمبر په اسلام آباد کې د هندوستان د خارجه چارو وزیر د ملاقاتونه مخې ته راغله. رسپانه وایي چې خبرې اترې په ښه ماحول کې وشوې او دا ټوله سلسله د مذاکراتو لار ته واپس راغله. رسپانه زیاتوي چې هند هم د دې خبرې اترې نکلار شو چې مذاکرات په صرف تر هغه ری پوری وي او د غرنګ د غلار مخ په وړاندې لاړه. رسپانه اخیره کې لیکي چې د خبرو اترو ایجنډا ډیره لویه او ګرانه ده لکه امنیت، اعتماد سازي، د خلکو ترمنځ اړیکې، د کشمیر، سیاچین او سرکریک مسله او د تجارت غونډې هر موضوع پوره هو خواړي. دوړ ملکونه لپاره دي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپل مسلې هواري کړي. په همدې موضوع جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو په بهاله اتفاق یو غټ پرمختګ دی. ادارې زیاتوي چې د دوړ ملکونو مشترکه اعلامیه نه ظاهري کې چې په مذاکراتو کې به کشمیر، وولر بیراج، سیاچین، سرکریک او ترهګری غوندې امورو باندې خبرې اترې کیږي. د مذاکراتو مقصد هم دا وي چې فریقین کم تحفظات لري چې باغې خبرې اترې وشي او هغه ټول خنډونه لرې کړی شي کم چې د امن کوششونو په لار کې وي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې دواړو ایټمي طاقتونو کې د کشیدګۍ زر خاتمه نه صرف د دواړو ملکونو بلکې عالمي امن لپاره هم ضروري ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي تر ډېرې مودې وروسته هند او پاکستان د خبرو اترو بیا پیلولو پریکړه کړې ده چې لویه خبره ده، ځکه چې نړیواله ټولنه هم له اټومي وسله لرونکو دواړو هیوادونو څخه غواړي چې خپلې مسالې دې په خبرو هوارې کړي. هلته نیوز ویک مجله لیکي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د آسیا زړه غونډې پر وخت له طالبانو سره د خبرو لپاره له پاکستان مرسته وغوښته، خو په عین وخت کې وسلوالو د کندهار پر هوایي ډګر برید کړی و چې له کبله یې د سولې هیلې کمې ښکاري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلي چې د هند او پاکستان ترمنځ د امن مذاکراتو بیا شروع کېدل یو نیکمرغه ګام دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو ځنډیدلی عمل د بیا شروع کېدلو اعلان د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په پای کې مخته راغی. د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج هم په دې کانفرنس کې ګډون کړی وو او ویلي دي چې د پاکستان سره به د تعلقاتو د ودې او خپلمنځي کشالو د حل لپاره جامع مذاکرات کوي. هند او پاکستان د کشمیر په مسله کړکیچ لري او په دې تنازع یې سو واره جنگونه هم کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اخیری ځل د ممبئی ترهګر بریدونو نه پاس خبرې اترې ځنډیدلې وي او اوس د بیا شروع کولو په حق لا په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان به په دغه وسلوالو بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف مقدمه تیز کړي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي چې د افغانستان په امنیت کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی، ځکه چې وسلوال طالبان وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله اوړي راوړي. په دې لړ کې د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی یو وار بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو په بیا شروع کولو کې د ورسره مرسته وکړي. مجله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل زوړ موقف ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو ملاتړ کوي. د لړکه پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې د مذاکراتو قربتوب هم کړی وو، خو هم په دغه وخت کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی وو ناڅاپي مخې ته راغی او په نتیجه کې یې د سولې خبرې وځنډیدلې. مجله وړاندې لیکي چې د امریکا د خارجه چارو نائب وزیر انټونی بلینکن هم په اسلام آباد کې په ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کړی وو او د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي چې که څه هم د لړکې کوم مهال ویش مخې ته نه دی راغلی، خو داسې ښکاري چې دا سلسله به ډېر ژر شروع شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. دا پریکړه تیر ماښام په یوه امنیتي غونډه کې وشوه چې پکې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم موجود و. غونډې ته ولسمشر غنی وویل تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل استعفا یو ورځ وروسته له دې ومنله چې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو خبرې وکړې. ویل کېږي چې ښاغلی نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسیو سره اختلاف درلود او ظاهرا یې په همدې خاطر استعفا کړې ده. په پرونی امنیتي غونډه کې چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم حاضر و، ولسمشر غنی د ملي امنیت سرپرست معرفي کړ. د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له ښاغلي اندرابي صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. محمد مسعود اندرابي تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د اپراتیف مرستیال و. رحمت الله نبیل تر استعفا وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي وو چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د سولې ملاتړ کاوه، د طالبانو په حملو کې په لسګونو افغانان په کندهار، هلمند، تخار او بدخشان کې ووشل شول. د پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړی او تاریخي دوست وبالا او د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ. رحمت الله نبیل د کرزي د حکومت یوازینی جګپوړی چارواکی و چې لا هم په خپله چوکۍ پاتې و. ولسمشر غنی د ارګ د تیر ماښام په غونډه کې د نبیل کارونه وستایل. د ملي امنیت عمومي رئیس شاغلی نبیل صاحب خپل استعفا له ما سره شریک کړه، خو د دوی په خپله خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله. د افغانستان د ملي امنیت د ټینګښت لپاره د دوی د زحمتونو ستاینه کوه. ویل کېږي چې د ولسمشر او رحمت الله نبیل اختلاف د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو پیل شو. څه موده مخکې ولسمشر غني د کندوز د ملي امنیت رئیس د کندوز د سقوط په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر له کاره لیرې کړ. کندوز په تیرو څوارلسو کلونو کې لومړنی او یوازینی ولایتي مرکز و چې د طالبانو لاسته د لنډې مودې لپاره ورغی.
دا مشال ریډیو ده.
نیویارک ټایمز روزپاڼه لیکي پاکستان افغان ولسمشر اشرف غنی ته غیر متوقع ترود هرکلی وکړ. د ولسمشر ستړي مشي ته د پاکستان وزیر اعظم، پوځ مشر او نور لوړ پوړي چارواکي هوایي ډګر ته ورغلي ول. د لیکنې مهمه برخه ګلایا زوروي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې کله د اسلام آباد په ایرپورټ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی الوتکه ښکته شوه نو نوموړی ډیر حیرانه شو، ځکه چې له هغه توقع زیات ورته تود هرکلی وویل شو. د ولسمشر استقبال لپاره د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او نور لوړ پوري فوجي چارواکي موجود ول او د یوشتو توپونو سلامي ورته ورکړل شوه. ورسپان لیکي په پاکستان کې داسې تود استقبال یوازې د چین او یا د سعودي عرب بادشاہ ته ورکول کېده. د گاونډي هیواد مشرانو لپاره داسې تود هرکلی نه و شوی، ځکه چې هر وخت د خبرو جګړه او په ځینو وختونو کې د ډزو تبادله هم کېده او په دې وروستو کې د دواړو هیوادونو اړیکې د نورو وختونو نه زیاتې پیچلې شوې وي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې په ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر زیات کورنی فشار و چې له پاکستان سره یې په شریکه د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کوربه توپ کاو، خو د پاکستان لخوا د تود هرکلی ویل واضح کړه چې له هغه هیواد سره اړیکې پر ځای کول غواړي. ورسپانه لیک چې ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د تود هرکلی مننه وکړه، خو وروستو په خپله وینا کې په پاکستان نیوکه هم وکړي چې هغه هیواد د طالبانو پټنځایونو ختمولو کې ډیر لږ کار کړی دی. ورسپانه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله لیکي چې دوی د ټولو لخوا جنگيږي خو تر ټولو زیات ځپل کیږي. ورسپانه لیکي په دې وروستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. په ولسمشر دا فشار هم و چې په پاکستان کې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي، خو د امریکا حکومت هم په ولسمشر غږ کړی و چې له کانفرنس نه بایکاټ ونه کړي. بلخوا د ورسمانې په خبره پاکستان هم غوښتنه کوله چې په پوله پاکستانی طالبانو ته تا د هغه هیواد د خاوري د استعمالولو اجازه ورنکړي او د افغان چارواکو لخوا د پاکستان د غندلو بیانونو ډډه هم وکړل شي. ورسمانې کې د کانفرنس وروستو د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډ بیان کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د امن خبرو اترو په شروع کولو غږ وشو.
لګولایا زموږ د خپلې مهمه برخه ورته د ننګرهار شپږو ولسوالیو شینوارو د سیمې امنیت لپاره قومي تړه کړې ده. د تړې په متن کې راغلي چې که د شینوارو په اوسیدونکو کې ځنې له وسلوالو سره یو ځای شوي وي نو له هغوی دې بیل شي. د دې پریکړې په اړه تفصیل له جلال آباده باز محمد عابد راکوي.
دا تړه د هغې غونډې په تعقیب وشوه چې کابو یوه میاشت وړاندې د شپږو ولسوالیو شینوارو قوم د یووالي په خاطر په یوه ټغر کېناستل او خپل منځي شخړې یوې ډډې ته کړي. د دغې تړې پریکړه لیک ملک عثمان شینواري ولوس چې په لومړۍ ماده کې راغلي ول.
که چا په شینواري ساحه کې مړی وکړ لس لکه افغانۍ تیږه به ورکوي. د زخمي پنځه لکه افغانۍ دي. شخصي زندان یا شخصی بندی دو لکه روپیه با جرم ورکی بندی با بی قید و بی شرط خوش کدی چا بندی و تختم.
ده تری پا یو بلا ماده که راغلی هر حق شنواره چه ده غیر و مسئول و اسلوالو سر پلیکو که ولار دی قوم تا دی راستانشی او ده شنوارو لسیمی دی طول کدوال خپلی کدی بار کدی.
هر حق چوک چه شنواره او په وسلواله دلکی چې مسولیت نه لري ګوره. د 1340 کال د جدید میاشتې تر اول تاریخه پورې به په احترام سره قوم سره یو ځای کوي. کوم کس چې روانه وت وسلواله د مونږ شنواري تړه ده په خوانم په دې کې ورور هم نیسو، ترزی هم نیسو او عزیز هم نیسو. همدا ځکه نه شنوارو یې ځارو. څلورم، ټولې خارجي اتباع او بهرنی کډوالو ته خبر ورکو چې همدغه تاریخ 1340 کال پورې د جدید تر اول د شنوارو منطقې نه وځي. که د حکومت میلمانو منګه پاکستان کې میمانو کیم ته ولا جوړ کا ورته ولا ورکه څنګه ورنه دې څنګه ځان دي خو ته موږ سره په خبرو نه پیږی دوستم څوک دښمن زمونږ صحیح نه بروز.
د دې پریکړې پر وروستۍ ماده کې راغلی د شینوارو قوم هر یو خیل ک د دې تړینه سرغړونه وکړه هغوی به د شینوارو قوم ته 10 میلیونه افغانۍ د ناغي په توګه ورکوي د دغه پریکړې لمخې به د شینوارو له هرې ولسوالۍ څخه سل سل تنه ځوانان د دې تړې د عملي کولو لپاره ټاکل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او سمخ شوه د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. پر روښانه مستقبل خبرونه کې نن درته د کمیونټي سکولونو کې د مشکلاتو موضوع مشړلې ده. خبرونه منورشا جوړ کړی او په تکراری بڼه تاسو وسوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په قبایلی سیمو کې تر دې دمه په سلګونو سکولونه وسلوال وړاند کړي. دا راز د پوځي عملیاتو له وجې هم وخت په وخت د بیلابیلو سیمو خلک د سیمینار به کور شوي چې له وجې د ماشومان تعلیم متاثر شوي دي. بلخوا په دې حالاتو کې د کمیونټي سکولونو استادان وای چې حکومت د دوی نوکرۍ نه مستقل کوي. کمیونټي سکولونه سباندې لس کاله وړاندې په قبایلی سیمو کې په ارزي بنیادونو هغه ځایونو کې شروع شوي وو چیرته چې مستقل سکولونه نه وو. په دې کې خواوشا 1500 استادانو کار کاوه چې بیا یې زیاتره مستقل کړی شو. په ټوله قبایلی سیمه کې اوس هم 1500 کمیونټي استادان ارزي دي او خواوشا 40000 ماشومانو ته سبق خای. دوی وای یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په مومند جنسه کې د یو کمیونټي اسکول خزینه استاد مشال لري ته ویل
جی زه رخصانه ګل د اف سی اس بکوره شه جان محمد په سکول کې دا د الف زو په تحصیل کې راځي. موږ سره ماشومان د فور پوری دي او موږ تقریبا 50 تعداد دي. د کیږي چې جنې کې په دویم کلاس کې او دریم کلاس کې زموږ بیا پامن چې شي دا 2004 نشي ویني زموږ کې په لکړو په خلاګي کې ومه چې ان د حالات خراب شي لکړو کې بارانو زموږ دغه دی کې د کشمیر کور کې زه د هغه خبر بالکل باشنده ما دا هغه سودون کې ما یو کل ټیچر هم دغه دی کې ټول حالات خراب خو دا سکول چې کوم دا په هغه سخت حالات کې ما کول او کړ دا هغه وخت کې ما سره ډیر زیات تعداد ساتو سره ما سره ورېدلې واغه دا وخت ډیر زیات سکول نه ټول بند وو دغه پکې کولاو.
رخصانه ګلوای چې کوم وخت کې دغه سیمه ته د امنیتي ادارو تاګ هم ګران وو دوی پکې سکول جاری ساتره وو او د ماشومان زده کړې پکې په سمته غروانی وي. خود هغه باوجود او د لسو کلونو د تجربه نه پاسې هم نوکری په خانه شو بلکې مشکلات یې لا نور سی واشه ودي. نو موړی وای
چې زموږ د دېات مسلې یو کوم د تنخوا ده کنه چې زموږ پکې وای چې دا ګیر سن او شو موږ ته تنخوا بالکل میاش په میاش نه ملاويږي. موږ د خلکو نه قرض دار کو او موږ زو او دا غوښتنې د موږ خصخ تر اخره ګلو ډیوټي مونږ کو او پای کې موږ تنخوا نه ملایوي د څو پورې د موږ یونین والا منډه نی واجی دي عظمت ګدی موږ تنخوا څو نه پاس کړي او بل زموږ د څه جنې کې چې کوم نی دا ریګولر شوي او زموږ د پکې سیشن پکې زموږ نه راځي چې هغه سیشن کیمرا لري هغه واپس شوي چې دا سیشن واپس شي موږ به خپل په سبا نه ریګولر کیږو. زموږ تنخوا مخ کې 13000 واه بیا 16000 شو کنه چې 16000 شو نو بیا موږ په دفتر کې دفتر والمنه دوی کار څنګه ځان کټ کړی تاسو می فری کار څنګه ځان غشتي را ایستاس ایف ایم او چاته ایستاس می ټریک نری چې ایف ایم نه هته چې ستاسو سیکنډ پوزیشن کې نه نیمه دی وای تقریبا دوی کار څنګه موږ نه کټ کړی را.
رخصانه ګل اویل چې تنخاورته اکثر شپږ میاشتې پاس ملایويږي. دا راز د کور خلک هم ورته ډول ډول خبرې کوي. خو دوی چې د خپل سکول ماشومان ته وګوري نو نه غواړي چې د دوی مستقبل د تیارو ښکار شي او لدې وجه د مشکلاتو باوجود خپل ډیوټي جاری ساتي.
زه موږ په دومره تنګ یو کنه چې موږ د خلکو نه قرضونه غوږ زموږ واړو بچي موږ په لار کړی یعنی لګي تقریبا موږ ډیر زیات لاس ته زموږ تنخوا نه موږ مجبور نه لګي بیا څوک راته لګي بیا څوک راته لګي بیا تاسو نه نو کړی دا څه په ګورنمنت کې نشته وي دا تاسو را داسې څوک راته تاسو درو غوي څوک راته یو څو څوک راته بل څو چې موږ اکثر وای چې موږ د سکول بند کوو تنخوا نشته موږ تم شو کنه ماشومان وای چې نه تاسو هم نه نه دمن د بل چا سکول ته نه ځو او زموږ د سکول موږ ته دانش دی دا زموږ د کور سکول دی.
هلته د مومند جنسې سره تعلق لرونکي د کمیونټي اسکولونو د استادانو مشر عظمت ګل وای چې د لړکه وړاندې هم دوی ډیر احتجاجونه کړي وو او حکومت ورسره په یو پالیسي سلا شوی وو خو هغه اوس نه عملي کوي.
کله چې دا خبره وه چې څومره په ایجنسی وایز یا ایف آر وایز څومره ویکنډ پوسټونه راځي په پی ایس سی، نو په هغې کښې به فرش اپارټمنټ نه کېږي، تر هغې پوسټو پورې چې اخري کمیونټي ټیچر ګوره شوی نه وي. نو بیا په کښې لکه پالیسی چې ډېر ډېر کسان په کښې ریګولر شو، او تقریبا اوس موږ ته تقریبا ته ایک تہائی کسان به پاتې، خو کوم کسان چې پاتې هغوی غټه مسله اوس دې وخت دا ده چې مخکې چې کوم ایسینی راغلی وه، نو زموږ چې هغې چې کوم پاټه هغه هغه ایسینی واپس ولېږله، هغه دا خبره کړې وه چې موږ په پاټه کښې ریشنلایزیشن کوو، او د ریشنلایزیشن په بانه باندې مطلب ایسینی واپس کړله، نو چې هغه ایسینی کله واپس کړل هغې په وجه باندې اوس ټیچر به څنګه ریګولر کېږي. په دې وخت کښې عموماً جیسه کې اٹھائیس فیمیل ټیچران پاتې دي، اٹھائیس فیمیل.
بلخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیره او د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړی میراج همایون خان وایي چې د قبایلي سیمو د شاته پاتې کېدو او بدامنۍ لویه وجه د تعلیم نشتوالی دی. په کار دی چې حکومت د قبایلي ماشومانو تعلیم ته په ترجیحي بنیاد توجه ورکړي، او په دې کې د کمیونټي سکولونو کردار ډېر مهم دی.
جوڑی گیا ڈاٹول چیز حالات آشانت خراب شو دین پتہ ہوں گا جمانے سے کہ معاشم خلق پشپاڑ سکول تل سکول بلکہ شل کال پورے تربیت گریجویشن پورے هغه په کار چې بس تعلیم سره منسلک یو نو چې هغه نه وي، نو هغه خبره ده چې شیطاني ماغو شي که نه خالي ماغو چې نه خو د شیطان ماغو یو بس غلط غلط سوچونه غلط غلط کړونه هغه بیا ورته راځي. نو یو وجه هم زمونږ دا ده، زمونږ د پسوانکۍ وجه هم دغه ده چې هغه ته موقع نه ملاوېږي، هغه خیبر پختونخوا او تر اوسه پورې او فاټه خو چې دی نه جزان خو هغه بالکل نګلیکټ شوي دي.
په دې موضوع نور تفصیل هم لرو، خو دلته اخلو یوه لنډه دمه. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکولونو په اړه حال درکو. د سکولونو کې 1500 استادان عارضی دي، وایي که نوکری یې پخې نه شي نو د شاوخوا 20,000 ماشومانو مستقبل د خرابېدو اندېښنه ده. که د مشال ریډیو تر څنګ یې، نو په دې هکله په خپرونه کې د استادانو، د تعلیم د ماهرینو او پارلیماني غړو نظرونه اورېدلی شي.
د قبایلی سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو په دې وروستیو کې په پېښور کې د فاټا سیکرټریټ مخې ته هم مظاهره کړې، چې پکې برخه اخیستونکي د شمالي وزیرستان د کمیونټي استادانو مشر شاه حکیم وای حکومت اول د غیر فعاله کمیونټي سکولونو او استادانو مسله راپورته کړې وه، او دوی ورته ویلي وو چې د دغې سکولونو او استادانو ملاتړ به نه کوي، خو اوس د فعالو سکولونو او استادانو نوکری هم نه مستقل کوي، بلکې تنخواګانې هم ورته په وخت نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه په دې حکله د جنوبی وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلۍ غړی مولانا جمال الدین وای
اصل د قبایل سره یو ظلم نه کېږي، ظلمونه کېږي. د تعلیم په حواله سره همدارنګه سکیم دغنه د هیلث حواله سره د موږ د مرکزي حکومت د صوبایي حکومت د فاټا سکرټریټ قبایل عجیب غونډه سره تقسیم کړي دي چې فنډینګ ورته مرکز ورکوي، پالیسي صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاټا سکرټریټ کوي. نو دا زه د ظلم د جبر د استبداد نه بغیر بل تعبیر نشم کولای چې دا د قبایلو د خلکو سره سره د دومره قربانیانو د دومره د محب وطن باوجود د قبایل سره د بالکل امتیازي سلوک دی ریشنلایزیشن یا پالیسی را باندې پلی کوي چې هلته به د سکولونو کې کراچي کام دي نو هلته خپل کراچي د کومه نه ورته وویل چې کورونه یې وران دي هلته د سودلو دوسره ترتیب نشته دی هلته چې کومه یخ دی نو اوس دا موږ څنګه ورته پیدا کړو کنه چې موږ ته دوی چې کوم دی کنه سهولیات راکړي په دې بنا باندې بلکې مشکلات راته پیدا کوي
حالته په مومند جنسي کې د کمیونټي سکول یو خزینه استاد مشالې ډیوته ویل چې د 2003 کال راهیسې د ډیرو خطرونو باوجود خپل ډیوټي کوي خو لا هم نوکری مستقل نشوه
زمونږ نوم ناندی دی او موږ په قندارو کې په عبد الله جان سکول کې ډیوټي کوو په سی اس عبد الله جان کمیونټي سکول ته کې بل ټیچر موږ سره شته د ماشومان تقریبا موږ سره 75 ماشومان دي په سکول کې آٹ کسانو ارجن شیوی دی پمون ایجنسی کے باقی ٹولی جدا 40 کسانو ناستی دی نور ارجن لکا دی بس اونکڑ لمو تخپلاخ ملاونو شو اسلامن پدی تما ناستو چ دی وی چ آرڈر بکو دا دریم کال لے من پدی تما کی ناستو چ دی من تدا بار بار وی چ تاسو دیو دو میشت صبر کای درے صبر کای تا در بکو تاسو خپل حق کو لا فی الحال خو من دیس پتن لگی تو دی
نادیه بی بی زیاتوی چې حکومت ورته د عامو مزدورانو په نظر هم نه ګوري ځکه چې مزدور ته خو په کار ده چې خپل مزدوري په وخت ورکړل شي
بس موږ دا الله چې بس موږ جمع کوي په شپږ میاشتې جمع کوي اته میاشتې جمع کوي بیا را لاره کې بس وی نشته دی بجټ وي ستاسو نه دی راغلی بس هم داسې راشي چې موږ یونین کسان لږ منډه تر لور پسې وي څه کوشش ورپسې وکړي نو بیا موږ ته شپږ میاشتې او اته میاشتې پس راشي میلاو شي یعنې موږ کسانو کوشش چې نه کړی بس دا هغه سایډه خو بیا هېڅ نه شي موږ ته او بس موږ خپله خرچه کوو خپل د جیب نه لګوو زه خپل دغه کوو موږ کېدای شي موږ ته سلسله میلاو شي د دې خپل دغه
خو په سینټ کې د مومند جنسینا منتخب شوی غړی هلال رحمان چې د سرحداتو او ریاستی چارو د سانګې یعنی سیفران د کمیټې مشر هم دی وای چې په دې کې حکومت ځنې تکنیکی مشکلاتو سره مخ دی او د حل کولو لپاره یې هلې ځلې روان دي
اوس دوه خبرې دي بلته یو خو چې کله کمیونټي ټیچرز برتي شوی دي نو هغه یو خاص کرایټیریا لاندې نه دي تیر شوی څکه دا یو ډیر اهم خبره ده چې دا غوی هغه خامخې یو دوی چې کله ټیچرز دغه کې نو هغه لپاره یو پیرامیټرز خامخا موجود دي موږ سره مخینه هغه پیرامیټرز ته ګوري او هغه مطابق دوی د ټیچرز دغه کې چې دا کمیونټي ټیچرز شری دا ډایرکټ ګورنمنت نه کوي بلکې چې د سومره د بار نه انداد وغیرہ راځي په هغه تر باندې د دې تن خزانې تر کېږي پیش نیو کرایټیریا دا چې خامخا هغه تاسو یې ډاکټر اوس هغه پورې کوشش کوي چې سومره تا کی هغه پکې لګي هغه خپل ډپارټمنټ کې مرچ کی چې کوم سینیئر دی هغه رور اور راولي او خاص سپیسیفیک خود نه وی چې کوم خل چا چې ګریجویشن کړی دی هغه سړي دی دا مو بیا پاتې کیږي دا سیستم نه وځي
بلخوا د 400 د باچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت وای د حکومت لخوا د قبایلی سیمه د ماشومانو تعلیم ته توجه نه ورکول به په دوی ډیر بد اثرات ولري
منګا داسې بد قسمتي سره مخامخ یو کاج د قبایلی سیمو د فاتا د ډول کوم استادان پارتال دی ولې په سکولونو کې پړای بند کړه به یې نه پڅ کوم دی هغه تر هغه تر بهر راوتل په کار دا وا چې د څو وخت تل سکولونو کې پړای بند کړه چې مذاکرات شي وي د سره خبرې تر شي وي کې دي شي دوی په ټول خبرې په هکته نه وي خو دوی مطالبات باندې په کار دا چې یو کمیټه کې ناشته لوي او غوري په کړې وي او د شپسلې حل راوته ولی چې قبایلی سیمو کې بتا سو په خپل خپته وي د سره په د ماشومانو صرف تایم نه وي کې بلکې دا د سره دا چې کار وشي چې د سره زمونږ نوې نسل چې دی هغه په بل لار روان شي
د مسلې ته په کتو سره د کورم ایجنسی نه منتخب شوی د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توري وای دوی به هیڅ کله د خپل ماشومانو مستقبل تبا کېدو ته نه پرېږدي او د کمیونټي سکولونو د استادانو د مشکلاتو ختمولو لپاره به تر اخیری حد کوشش کوي
بالکل هغه غریبانو تقریبا 12 کال مطلب نه هغه په دې کمیونټي بیسس باندې مطلب په دې کې خدمت وکړلو هغه په باوجود فاټا سیکریټریټ طرفنا دیتا او مطلب ګورنر سیکریټریټ د سیفان طرفنا هیڅ قسم تا خیرخوا په دې کې څه کار نه نشوي 2008-2013 پورې زه مطلب د سټینډینګ کمیټې چیرمن وم بقاعده مونږ ریکمنډیشن وتر لیکلی دی ګورنر سیکریټریټ ته چې را دا کوم ټیچران دي دا پرمننت شي او یا مطلب دی کدی پرمننت نشي کوی نو مې رو بنیو کوی چې کوم تاسو ټیچران روان وخت
پی ٹی سی ٹی چران چکم تاسی اخل نه پکار اول حق دا کمیونٹی ولا لری ته دا مطلب رائٹ دے تا ملاو شی هغه په باوجود دی باندې د سه کار نه روان ندی وجه نه چکم دی پروټیسټ کوي مطلب دا د خپل حق ر او ان شاء الله دی کې موږ د سره بھرپور مرګتیا کو دي سره ان شاء الله موږ ویلاړی هر ایم ان ا ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل رابطه شوی دی او دی په حواله سره به مطلب دا ټول ایم ان ا ګان به موږ مطلب ته لند ورځ کې میټینګ کوو مشترکه به دې سره ان شاء الله به مرګتیا هم کوو اواز به مو چتو خبر هم پدې کوو
د قبایلی سیمو او پارلیماني غړو ژمنتیا خودلې چې په سیمه کې به د تعلیمي انقلاب لپاره حل ځلې کوي ځکه چې همدغه د ټولو مشکلاتو ختمولو بنیادی وسیله ده او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212 1221 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ.